Radio.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبری مجلې ته خرغلست د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د بشری حقونو د څار سازمان وایي په افغانستان کې بشری حقونو په تیره د ښځو او نجونو د حقونو وضعیت ته په کتو د افغان کډوالو د ایستلو په برخه کې د پاکستان د اقداماتو په اړه ژوره اندېښنه لري. د دې سازمان د ښځو د برخې مرستیالې هیدر بار ازادۍ راډیو ته وویل چې اوسمهال هیڅ هیواد باید افغانان او په ځانګړي ډول ښځې او نجونې افغانستان ته ستانه نه کړي، ځکه د هغې په وینا دوی به هلته د طالبانو لخوا له جنسیتي ځورونې سره مخامخ او له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې شي. میرمن بار همداراز د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پای ته ورسوي او دوی ته اجازه ورکړي چې په خوندي ډول په دې هیواد کې پاتې شي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خپرونه کې راځي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي هیواد چمتو دی چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد په مبارزه کې له طالبانو سره مرسته وکړي. د ښاغلي کابلوف اشاره د داعش ډلې خراسان څانګې ته وه. کابلوف چې د افغانستان لپاره د روسیې سفیر هم پاتې شوی لریا دولتي خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې داعش د مسکو او کابل ګډ دښمن دی. هغه زیاته کړه چې روسیه د داعش د خراسان څانګې پر ضد په مبارزه کې د طالبانو د حکومت د مبارزه ستاینه کوي. کابلوف څرګنده کړه چې روسیه به له ځانګړو لارو چارو د طالبانو له چارواکو سره په دې برخه کې مرسته وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم تیر کال ویلي وو چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د تروریزم پر ضد مبارزه کې د روسیې متحد دی. د نړۍ هیڅ هیواد هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو روسیې د کابل رسمیت پیژندنې ته د نږدې کېدو په ترڅ کې تیره میاشت طالبان رسمن د تروریستي ډلو له فهرست څخه وویستل. کابلوف په دې مرکه کې دا یادونه هم وکړه چې مسکو او کابل په بېلابېلو برخو کې د خپلو اړیکو په ښه کولو بوخت دي او زیاته یې کړه چې روسیې طالبانو ته دا وړاندیز کړی دی چې مسکو ته خپل سفیر واستوي او د طالبانو ځواب ته په تمه دي. افغانستان د 2015 کال د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیوال شاخص کې په 115 ځای کې راغلی دی چې دا د رسنیو پر وړاندې د جدي محدودیتونو او د ژورنالیزم د ازادۍ د کمیدو څرګندونه کوي. د بې پولي خبریالانو ټولنې یا RSF د 2015 کال د رسنیو د ازادۍ د نړیوال شاخص له مخې افغانستان په 180 هیوادونو کې 115 شوی چې دا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د رسنیو لپاره د دوامدار خراب وضعیت ښکارندوی کوي. که څه هم افغانستان د تیر کال پرتله 3 لوړ شوی، خو له سلو یې یوازې 12.8 نمرې ترلاسه کړي چې د رسنیو د ازادۍ دوامداره بحران ته اشاره کوي. د بې پولي خبریالانو ټولنې پرون په خپل کلني راپور کې دا هم ویلي دي چې ډېرو ښځینه افغان خبریالانو د ګواښونو او اندېښنو له کبله خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. پاکستان د خلیج له هیوادونو غواړي چې په هندي کشمیر کې د روسي حملې پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ په اواری کې مرسته وکړي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف دا غوښتنه پرون د خلیج د هیوادونو له استازو سره په کتنه کې وکړه. د راپور له مخې ښاغلی شریف د سعودي عربستان، کویت او متحده عربي اماراتو له سفیرانو سره په جلا کتنو کې هغوی ته د کشمیر په بهلګام سیمه کې د اپریل د 22 نیټې د حملې په اړه د پاکستان د دریز په اړه معلومات ورکړل. په دې حمله کې 26 کسان چې اکثر هندوان وو ووژل شول. هند پاکستان د دې برید په ملاتړ تورن کړی دی، خو اسلام آباد دا تورونه رد کړي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د تیرې دوشنبه په ورځ وویل چې هند په نږدې راتلونکي کې پر پاکستان د برید پلان لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د چهارشنبه په ورځ د هند د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر او د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې هغوی وهڅول چې د کشمیر تر حملې وروسته د دواړو هیوادونو په اړیکو کې رامنځته شوی کړکیچ په سوله ییز ډول حل کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه معامله تایید کړه چې له مخې متحد ایالات اوکراین ته د مخکې ورکړل شویو اف 14 جنگي الوتکو پیلوټان روزي او پرزې او تجهیزات ورته برابروي. د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې کانګرس ته د څه باندې 310 میلیون ډالرو په ارزښت د دې معاملې په اړه خبر ورکړی دی. اوکراین د 2024 کال په نیمایي کې د پخواني ولسمشر جو بایډن له ادارې څخه اف 14 الوتکې ترلاسه کړې وې او د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د روان کال په پیل کې اعلان وکړ چې جنگي جټ الوتکې ترلاسه کړې دي، خو د شمیر یادونه یې ونه کړه. متحد ایالات دا اعلان وروسته له هغې کوي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بایډن د ادارې لخوا کیف ته د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د پوځي او مالي مرستو پر ورکړه کلک انتقادونه کړي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن شنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د غوی یا ثور 13 ده چې د 2015 میلادي کال د می د میاشتې له 3 نیټې سره برابره ده. راسره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د بشري حقوقو د څار سازمان له پاکستانه غواړي چې خپل هیواد ته د افغان میرمنو د جبري ستنولو بهیر ودروي.
افغانستان کې هم خصوصو نجونو ته د زده کړې زمينه مساعد نه ده. زه هیله لرم پاکستان دولت نه چې هغه خلکو ته چې کیسونه لري حالت ورکړي.
بلخوا د نړیوالو مذهبي ازادیو په چارو کې د امریکا کمیسیون هم د ستنیدونکو افغان کډوالو د مذهبي ازادیو لپاره اندېښنه ښودلې.
زمون ویزه ختم شوې وی، هر شی به د پاکستان پولیسو زبره ولم، اخري را ریپورت کړم. دلته شی هم مذهبي خلک په خطر کې دي، عصبي ستونزې مې پیدا کړې.
په نړیوالو مسایلو کې به ووري چې پر هغه کشته چې پرونی د غزه ترنګ ته د مرستو در رسولو هڅه وکوله برید وشو، او په یو پزړه پورې راپور کې به ووري چې ولې مشمن لرسمه سره ځنګړي مینا لري.
انسان سره مې هغه وخت شوق درلوده چې کله ما رسمي زده نه، کله اوس مو چې رسمي کم، انسان رسمي ډیره سخته ده، یعنی انسان خسته کوي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته، د بشری حقوقو د څار سازمان وای په افغانستان کې د میرمنو او نجونو د حقوقو وضعیت ته پکتو له پاکستانه د هیواد ته د افغان میرمنو بیرته ستنیدل د ژورې اندېښنې وړ دي. د یاد سازمان د ښځو د برخې مرستیالې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له پاکستان وغوښتل چې د افغان میرمنو او نجونو په ګډون افغانستان ته د افغان کډوالو ایستل ودروي، او په لویدیځو هیوادونو هم غږ وکړ چې د دوی لپاره په خپلو هیوادونو کې د بیا میشتیدنې فرصتونه رامین سکری او همدارز پراخی کری. په عین حال کې په پاکستان کې ډیره یو شمیر افغان میرمنې چې د استلو لګواخ سره مخامخ دی، وای افغانستان ته د بیرته ستنیدو په صورت کې به دوی له خپل ټولو حقونو به برخې شي.
له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو بهیر په چټکی دو سره د بشري حقوقو د څار سازمان وای په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځنګړي ډول د میرمنو او نجونو د حقوقو وضعیت په کتو د افغان کډوالو د استلو په برخه کې د پاکستان د اقداماتو په حق له ژور اندېښنه لري. د یاد سازمان د ښځو برخې مرستیالې هیدربار ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا مهال هیڅ هیواد باید افغانان په ځنګړي ډول میرمنې او نجونې افغانستان ته ستانه نه کړي، ځکه په خبره یې دوی به هلته د طالبانو لخوا جنسیتي ځورونې سره مخ او له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې شي. نوموړی زیاته کړه،
اوس مهال باید هیڅوک له کوم هیواد څخه افغانستان ته د بیرته ستنېدو لپاره اړ نه سي. لکه څنګه چې د نړۍ هر هیواد پوهیږي، طالبان له ښوونځیو څخه د نجونو او له کار څخه د میرمنو په منع کولو سره په جنسیتي ځورونه کې ښکېل دي، او ښځې او نجونې په افغانستان کې په خوندي ډول ژوند نه سي کولای. طالبان د بشري حقونو په ډیری نورو سرغړونو کې هم ښکېل دي، او د دوی کړنې په هیواد کې د یو خورا جدي بشري بحران رامنځته کولو کې مرسته کوي.
میرمن بار دغه شند پاکستان له حکومت وغوښتل چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پایته ورسوي، او دوی ته اجازه ورکړي چې په خوندي ډول په دې هیواد کې پاتې شي. ای دربار په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانانو د بیا میشتیدنې پروسې ځنډ ته د اندېښنې په څرګندولو سره وویل، لویدیځ او اروپایي هیوادونه باید د افغانانو په ځانګړي ډول هغه نجونو او میرمنو لپاره چې د خپل هیواد پریښودو ته اړ شوي په خپلو هیوادونو کې د بیا میشتیدنې لارې او فرصتونه رامنځته او پراخ کړي. په پاکستان کې میشتې یو شمېر افغان میرمنې چې د ایستلو له ګواښ سره مخ دي، وایي افغانستان ته د بیرته ستنېدو په صورت کې به دوی له خپلو ټولو حقونو بې برخې شي. همیرا و سعدیه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دختر خانمایی که قبلا تهدید شده بودند در افغانستان و اینا از افغانستان
هغه انجونی چې په افغانستان کې ګواښل شوي وي او دوی له هغه ځایه وتښتېدي او پاکستان ته راغلي، دلته د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. که زه خپل افغانستان ته ډیپورټ سم، ممکن ما سره هر کار وسي. هلته د میرمنو په مخ ټولې دروازې تړلې دي. هلته دوی نسي کولای په آزاده توګه تګ راتګ وکړي، کار وکړي یا زده کړې وکړي. زه د همدې لپاره ډېر اندېښمنه یم.
کار وکړه، نه میتونه درس بخونه و ما به می خاطر زیات نگران هستم.
خودش پور ازو کې پاکستان دې سه حالت نیولې په مزور باندې، نو په داسې حالت کې چې هلته افغانستان کې هم ښځو نجونو ته د زده کړې زمینه مساعد نه ده، کار وظیفه نشته، نو زه هیله لرم پاکستان دولت نه چې هغه خلکو ته چې کیسونه لري د کیس په انتظار دي، حالت ورکړي دغه کسانو ته.
د پاکستان حکومت د 2023 کال راهیسې له دغه هیواد د بې اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړی دی چې لا هم په وقفه یي ډول دوام لري، او د اپریل له لومړۍ نیټې څخه یې د ای سی سي یا د افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو ایستل هم پیل کړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرې یا یونیسیر د معلوماتو له مخې، د روانې اپریل میاشتې له پیله له 1,00,000 زیات افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې ښځې او نجونې هم پکې شاملې دي. یونیسیر تر دې مخکې اندېښنه څرګنده کړې وه چې له پاکستان نه ستنې شوي افغان ښځې او نجونې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یو شمېر راستنو شویو افغان میرمنو او نجونو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د نورو ستونزو تر څنګ دوی ته د روغتیا اسانتیاو له نشتوالي شکایت کړی و.
راپور کې مو واوریدل چې د بشري حقونو د څار سازمان ویلي دي چې په افغانستان کې د میرمنو او نجونو د حقونو وضعیت ته په کتو له پاکستانه د هیواد ته د افغان میرمنو بیرته ستنېدل د ژورې اندېښنې وړ دي. د ټولنې له پاکستانه غوښتي دي چې خپل هیواد ته د افغان میرمنو د جبري ستنولو بهیر ودروي. په عین حال کې د نړیوالو مذهبي ازادیو په چارو کې د امریکا کمیسیون خپل هیواد ته د افغانانو د بیرته ستنولو په اړه د پاکستان د حکومت پر اقداماتو اندېښنه ښودلې. د کمیسیون په یو بیان کې د خپل مشر له قوله لیکلي دي چې نوموړی په ژور ډول اندېښنه لري چې د مذهبي لږکیو ټولنې په ځانګړې توګه ښځې او نجونې به له شدید خطر سره مخامخ شي. یو شمېر افغان مذهبي لږکي چې له پاکستانه خپل هیواد ته ستانه شوي وایي د افغانستان وضعیت اندېښمن کړي او ویریږي چې د طالبانو لخوا به بندیان او شکنجه شي. په دې اړه تفصیل فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
له پاکستان افغانستان ته له ګواښ سره مخ افغانانو د جبري ایستلو په اړه تر اندېښنو وروسته د متحدو ایالاتو نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسیون وایي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره د پاکستان د حکومت د چټکو او روانو اقداماتو په اړه اندېښنه لري. دغه کمیسیون په خپله ویبپاڼه تازه خبره کړې خبر پاڼه کې د دې کمیسیون د مشر سټیفن شینګ په حواله ویلي چې په افغانستان کې د هغو کسانو لپاره چې له اسلامه د طالبانو له سخت دریځي تعبیر سره سلا نه دي، د عیسویانو، شیعه، هزارګانو، احمدیه او سیکانو لپاره وضعیت خراب دی. نوموړي زیاته کړې چې دای په ژوره توګه اندېښنه لري چې د مذهبي لږکیو ټولنې په ځانګړې توګه ښځې او نجونې له جدي خطر سره مخ دي. ښاغلی شینګ د امریکا د مذهبي ازادیو د کمیسیون په بیان کې دا خبرداری هم ورکړی چې طالب چارواکي ممکن له هغو اقداماتو د غچ اخیستنې اقدام وکړي چې له پاکستان ورستانه سوي دي. په دې بیان کې د یاد کمیسیون د مرستیال میر سویلی چیک له قوله هم راغلي چې د طالبانو رژیم داسې وحشتناک شرایط رامنځته کړي چې افغان مذهبي لږکي له سختو ځورونو، بدني سزاګانو او خپل سرو بندي کولو سره مخ دي. یو شمېر مذهبي لږکي چې له خطر سره مخ او په دې وروستیو کې له پاکستان نه په زور افغانستان ته ستنه کړل شوي هم ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې په ویره کې ژوند کوي. یوې شیعه مذهبي میرمنې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور شي، د طالبانو تر واک لاندې د خپل ژوند کړاوونه داسې بیان کړل:
ختم شوه، پاکستان مرا زیات نه کړم،
زمون ویزه ختمی شوی وی هر شیبه د پاکستان پولیسو زبر ولم اخری را ریپورت کړم. دلته شیم مذهبي خلک په خطر کې دي. طالبان اصلا نه مني، عصبي ستونزې مې پیدا کړي او له ویرې هیڅ بیرون نه وزم. کور کې بندې یم، تل اوښکې تویوم. واقعا زما وضعیت هیڅ ښه نه دی. بل دا چې خاوند مې نشته او زه دلته له دوو ماشومانو سره مې یم، ډېره راته سخته تمامېږي.
شیه مذهبې هما هم ادا کوي چې د طالبانو له ویرې پاکستان ته پناه وړي. دې هم ورته اندېښنه مطرح کړه. مذهبی آزادی کمیسیون د افغانستان د شیعه هزارگانو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې او زیاته کړې ده چې دوی د اسلامي دولت نومې یا داعش خراسان څانګې لخوا له ځورونو او تاوتریخجنو حملو سره مخ شوي. او د دې کمیسیون د معلوماتو له مخې په 2021 کال کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته لسګونه زره افغانان له ځورونو تښتېدلي دي. د دې کمیسیون په ټکو د هغو کسانو سربیره چې له افغانستانه وتلي په هیواد کې پاتې لږ شمېر مذهبي لږکي مجبور دي چې په پټه خپل مذهبي دودونه ترسره کړي، ځکه چې په ټکو یې دوی له غچ اخیستنې ویره لري. د امریکا د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسیون د دغه هیواد له حکومت غوښتي چې د طالبانو هغه چارواکي چې د مذهبي ازادیو په سرغړونو تورن دي پرې هدفمن بندیزونه دی ولګوي. دا اندېښنې مو د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد سره شریکې کړې، خو نوموړي په دې اړه د راپور ته خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د متحدو ایالاتو د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسیون د مذهبي لږکیو په ځانګړې توګه د هغو کسانو چې له پاکستانه ایستل کېږي د بد وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما هم د 2015 کال لپاره په خپل وروستي درې میاشتني راپور کې د مې په لومړۍ نیټه د طالبانو د حکومت لخوا په مذهبي لږکیو د فشار په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. یونما د بیلګې په توګه په خپل راپور کې د روان کال په جنوري او فبروري میاشت کې په بدخشان کې د طالبانو د امر بالمعروف د محتسبینو ظلم ته اشاره کړې او ویلي دي چې دوی یاد ولایت کې د اسماعیلیه ټولنې 50 تنه غړي د شپې لخوا له خپلو کورونو راایستلي او د حنفي مذهب منلو ته یې اړ ایستي دي. د یونما په راپور کې ویل شوي چې طالبانو هغه کسان وهلي چې په ټکو یې د دوی له امر نه سرغړونه کوي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بنیت هم د 1403 کال قوس میاس کې ویلي و چې په افغانستان کې مذهبي لږکي لا هم له جدي ګواښ سره مخ دي او د ژغورنې لپاره یې باید هڅې وسي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
قدر منوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. بی پیلوټه الوتکو پرون مالتا ته نږدې په نړیوالو اوبو کې پر هغې کښتۍ برید وکړ چې غزې ته بشري مرستې پکې باروي. دا غزې ته چې 19 میاشتنۍ جګړې سخت ځپلې ده د مرستو د رسولو په هدف د تقابل تازه مورد دی. د مالتا حکومت په یو بیان کې ویلي په دې کښتۍ کې چې 12 عمله او 4 تنه ملکي وګړي پکې وو د بی پیلوټه الوتکو تر برید وروسته اور ولګېد خو ژر کنټرول شو. بیان زیاتوي چې عمله او ملکیان له برید سره سره له کښتۍ څخه ونوتل. په بیان کې یادونه شوې چې مرسته رسوونکي نه دي زیانمن شوي. دا کښتۍ د فریډم فلوټیلا د اتحاد په نوم خیریه ټولنې د غزې له خلکو سره د مرستې لپاره روانه کړې وه. نوموړې ډلې د دې برید پړه پر اسرائیلو اچولې او په دې اړه یې شواهد نه دي وړاندې کړي چې د اور علت د بی پیلوټه الوتکو حمله وه. خو په هغو ویډیویي تصویرونو کې چې د ټولنې خپره کړي په کښتۍ کې یوه چاودنه ښودل کېږي او په یوه بله ویډیو کې په کښتۍ کې اور ښکاري. د اسرائیلو پوځ تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د کښتۍ سپرلیو په یو بیان کې ویلي دي چې دوی د دوهمې حملې له ویرې د مالتا اوبو ته د ننوتلو هڅه وکړه. له چاودنو وروسته په خپرو شویو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې په کښتۍ کې دوه لوی سوري جوړ شوي دي او همداراز لوګی ترې پورته کېږي. د چارلی اندرسن په نوم فعال چې له څه باندې لسو کلونو راهیسې د فریډم فلوټیلا د اتحاد لپاره کار کړی ویلي دي چې د کښتۍ جنریټر سخت زیانمن شوی دی. د خیریه ټولنه وایي چې په کښتۍ کې د غزې د خلکو لپاره خواړه او درمل برکړي دي. اسرائیل له مارچ میاشتې راهیسې د غزې ټولې لارې بندې کړې دي او د تړانګې ته د خوړو او دارو درملو په ګډون هر ډول واردات بند کړې دي چې په نتیجه کې هلته یو سخت بشري بحران رامنځته شوی دی. د اسرائیل حکومت وایي د غزې د کلا بندې هدف دا دی چې حماس ډله دې ته اړ کړي څو هغه اسرائیلیان خوشي کړي چې د اسرائیلو پر خاوره د یرغل پر مهال یې یرغمل کړي وو. د غزې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 8 وروسته له هغه پیل شو چې حماس ډلې د اسرائیلو پر خاوره برید وکړ، 1200 کسان یې ووژل او 251 نور یې برمته کړل. اسرائیلو د ځوابي حملو په ترڅ کې د فلسطینی روغتیایي چارواکو په وینا له 250,000 ډیر فلسطینیان ووجل چې ډیرې خځې او ماشومانو.
له خبرونو ور اخوا
سموک غاګله ازادۍ رادیو اوري. اوس هم پاموکړې یو بل راپورته. اکثر ماشومان له رسم سره مینه لري، علت یې څه دی؟ رسمونه دوی ته څه ګټې لري او کل دوی ته څه ګټې ورکوي؟ په افغانستان کې د ماشومانو د هنر ته آیا چا پام کړی؟ سنا کاکړ په یو راپور کې په دې اړه له یو شمېر ماشومانو او لویانو سره خبرې کړې دي.
زما رسمونه خوښ دي. ګل ګډې مړاسمه مړا سنا او سلالنګو.
څلور کلنه افغان ماشومه کائنات وه. د ماشومانو د هنرونو څارونکي وای درې کلنی هغه عمر دی چې ډېری ماشومان پکې پنسل د لویانو په شان چلولی شي، د نورو په غوښتنه ځینې شکلونه رسموي او نومونه ورته ږدي. خو په څلور تر پنځه کلنۍ کې بیا ماشوم کولی شي د انسان تصویر بشپړ نه خو له څو غړو سره یې رسم کړي. د دوی په باور تر 12 کلنۍ پورې ماشوم په بیلابیلو پړاوونو کې په مختلفو کچو له رسم سره مینه ښیي او د عمر دې پړاو کې بیا ماشوم کولی شي د موټر، مرغۍ، کور او الوتکې رسمونه جوړ او انکیسې هم ورته ولیکي. د پکتیا ولایت د احمد خیل ولسوالۍ اوسیدونکي 12 کلن هیواد ازادي راډیو ته وویل:
زه خو د حیوان او د انسان رسم سره شوق لرم، خو انسان سره مې هغه وخت شوق درلوده چې کله ما رسمي زده نه و. کله اوس مو چې رسمي کم انسان رسمي ډیره سخته ده، یعنی انسان خسته کوي. اوس د حیوان او طبیعت رسمي کم
ډیره ماشومان چې پوښتنه وشي وایي راتلونکي کې غواړي ډاکټران شي، انجینران شي یا نور هغه څه چللو یا نوې ډېر تعریف اورېدلې وي، یا هم د هغوی لخوا ورته ویل شوي وي چې لوی شي یا لوی شي نو داسې کس به درنه جوړېږي. خو د کابل اوسیدونکې نه کلنه مریم شکیب وایي دا غواړي راتلونکي کې د رسم ښوونکي شي.
رسم خو مې کنم، یادم دارم، خوشم دارم، مثلا چوپرک
رسمونه خو جوړوو، زده مې دي او خوښ مې هم دي. لکه یوه مرغۍ، یوه هیلۍ، ځکه مې خوښېږي چې غواړم راتلونکي کې د رسم ښوونکي شم.
داینده مې خوښوم یک معلم رسم شوم.
د کابل په ښوونځي کې د رسم ښوونکي او انځورګرې ساره سیدی په باور رسمونه او انځورونه سره د ماشومانو د بې کچې مینې یو ښکاره دلیل تفریح ده، خو نوموړی نور هم رشمیری
به منظور بیان احساسات و یا
د احساساتو د بیان تفریح او انځورګری سره د مینې په خاطر ده. کومې ستونزې چې لري هغه څه چې د خپل چاپیریال له خلکو احساسوي یا هم کوم خیالونه چې لري دوی نشي کولی د یوازې او یوازې د خبرو له لارې بیان کړي، نو ځکه سروکاري له انځورونو سره دی.
په افغانستان کې کورنۍ ډېر ځله د ماشومانو رسمونو ته ارزښت نه ورکوي، که په دیوالونو وکښي ان رټل کېږي هم. په داسې حال کې چې د انځورګرۍ ساره سیدی په خبره باید د رټلو پر ځای د ماشومانو شوق جدي ونیول شي او د هڅولو په دود د رسامي انځورګرۍ لومړني وسایل ورته چمتو شي. د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون د 1/3 مادې د 2 بند پر بنسټ حکومتونه باید د هنري او فرهنګي فعالیتونو په برخه کې د ماشومانو حقونو ته پاملرنه ولري، په خپلو اقداماتو سره ورنه ملاتړ وکړي او لازم امکانات ورته برابر کړي. خو د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور په نوم خصوصي بنسټ چې د ماشومانو د ادبیاتو او هنرونو په برخه کې فعالیت کوي مسؤلین وایي په دغه هیواد کې د ماشومانو هنرونو ته ډیره کمه پاملرنه شوې ده. د کور مرستیالی اسما کاکړ ازادي راډیو ته وویل دوی بیا وخت په وخت هڅه کړې چې ماشومانو ته د انځورګرۍ او رسامۍ سیالۍ او کنکورونه جوړ کړي، چې په خبره یې په هیڅ صورت کافي نه دي.
د ماشوم ادبیات کور د نورو فعالیتونو ترڅنګ د رسامه کانکورون هم پلا راچولې چې وروستی کانکور مو څو میاشتې وړاندې د پکتیا په ولایت کې ترسره شو او موږ ټونکو ته د تقدیرنامو او مډالونو ترڅنګ ځینې ډالۍ هم ورکړې ترڅو د هغوی علاقه له رسامي سره زیاته سي.
رسامي انځورګري چې د وو هنرونو له ډلې څلورم هنر شمیرل کېږي، د دې هنر د پوهانو په خبره د ماشومانو تخلیقي ځواک لوړوي، ذهني تمرکز یې زیاتوي، فزیکي مهارتونه یې هم ښه کوي او په خپل ځان د اعتماد روحیه یې پیاوړی کوي.
او د هم د دې خبرونې وروستی راپور. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش اداره یې سیګار وایي د امریکا حکومت له افغانستان سره د خپلو مرستو ارزونه بشپړه کړې او له افغانستان سره یې خپلې نږدې ټولې مرستې درولې دي. په افغانستان کې دننه دغو مرستو ته یو شمیر اړ افغانان وایي له هغه مهاله چې دا مرستې پرې بندې شوي له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره سیګار وایي امریکا له افغانستان سره له دوو پروګرامونو پرته خپلې نږدې ټولې مرستې قطع کړې دي. سیګار په خپل دغه درې میاشتنی نوی مخیزه راپور کې چې د اپریل په 13مه یې خپور کړی ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې د امریکا په ملاتړ افغانستان کې 22 پروګرامونه درول شوي چې ټول لګښت یې 1.3 میلیارد ډالر دی. راپور کې وړاندې راغلی چې د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یوسیټ په مارچ میاشت کې کانګرس ته راپور ورکړی و چې د بهرنۍ مرستو د بیا کتنې بهیر له بشپړېدو وروسته د دې ادارې لخوا په ټوله نړۍ کې شاوخوا 900 پروګرامونه فعال پاتې دي چې نه یې په افغانستان کې دي. خو په ټکو یې اوس د اپریل په 13مه د دې بیا کتنې په بشپړېدو په افغانستان کې د متحدو ایالاتو په مالي ملاتړ نږدې ټول پروګرامونه بند شوي دي. په راپور کې د متحدو ایالاتو لخوا لغوه شوي پروګرامونه د خوراکي توکو بیړنۍ مرستې، د مور او ماشوم روغتیا ساتنه، د نری رانس اړوند څېړنې، له کډوالو سره مرستې او د نجونو لپاره تعلیمي پروګرامونه ښودل شوي دي. راپور کې د سیګار د سرپرست مشر جین الویس په حواله راغلي چې د دې مرستو بندول د امریکا د بهرنیو مرستو د پروګرامونو له پراخې ارزونې وروسته شوي دي. د امریکا له مرستو ځینې برخمن افغانان چې اوس پرې دا مرستې درېدلې وایي له سخت بشري او اقتصادي حالاتو سره مخ دي. له دې ډلې د کابل ښار اوسیدونکي حمید آزادی رادیو تو موبایل
زندگی بسیار خراب است به خاطر از یک مردم دچار مشکل است. کوئی خارجی هم نیست کمک‌های خارجی هم
از موږ ژوند ډیر خراب دی. د ټولو خلکو اقتصادی وضعیت ډیر بد شوی دی ځکه چې د امریکا لخوا هم پر خلکو مرستې ودرې دي. له هغه وخت چې امریکا خپل مرستې درولې زخت زیاتې د خلکو پر اقتصاد اغیز کړی دی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو او د 15 کسیز کورنۍ سرپرست سالار چې څو میاشتې مخکې له پاکستان راستون شوی او اوس یې په خبره لګڼو ننګونو سره مخ دی هم په دې اړه ازادي راډیو ته زیاته کړه. سیګار د یوسیټ د بشري مرستو د دفتر په حواله ویلي چې په افغانستان کې د دوی د مرستو ټول 14 پروګرامونه چې 115 میلیونه ډالر څخه زیات لګښت یې درلود د روان کال د اپریل په 15مه پای ته رسیدلی دي. په راپور کې راغلي چې د متحدو ایالاتو لخوا د تمویل شوي پروګرامونو په لغوه کېدو د دې پروګرامونو تطبیقونکو سازمانونو خپل کارکوونکي هم کم کړي دي. د ملګرو ملتونو یو چارواکي سیګار ته ویلي چې د دغو پروګرامونو د لغوه کېدو له امله لږ تر لږه 13 ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. د کابل ښار یوې اوسیدونکي پښتونګل ازادي راډیو ته وویل چې مخکې لوڼو د امریکا په ملاتړ په ځینو ښوونیزو مرکزونو کې زده کړې کولې او هلته ورته په میاستني ډول ځینې خوراکي توکي ورکول کېدل، خو په خبره یې د دې مرکزونو له بندېدو وروسته لورګانې یې له زده کړو پاتې او په کور ناستې دي او له نورو بشري مرستو هم بې برخې شوي دي.
دندې نشته، لورګانې مې بېکاره دي، ښوونځي ته یې نه پرېږدي، درس تعلیم اوس هېڅ هم نشته. حیرانه یو چې څه وکړو، ډېر مجبوره یو او اقتصادي ستونزو سره مخ یو. یوازې یو 9 کلن زوی مې موټرې مینځي، نور کور کې هېڅ کاریګر نارینه نه لرم. زموږ غوښتنه دا ده چې حد اقل د خیاطۍ یا کوم بل کس موسسه موږ ته د کار زمینه برابره کړي چې لږ تر لږه 100 روپۍ پیدا کړو. له درس او ښوونځیو خو پاتې شوې چنور په برخې کنه شي.
د یادونه ده چې د مرستو پروګرامونو لبندې دوه سربېره د طالبانو حکومت په ټولو نه دولتي او ځینو دولتي ادارو کې د خزو پر کار هم بندیز لګولای چې لامل یې زرګونه خزې پیدندو سوي دي. د سیګار پر راپور کې راغلي چې د افغانانو لپاره د متحده ایالاتو په ملاتړ دوه پروګرامونه چې د دوی د بهرنیو مرستو له تعلقه معاف شوي، هغه د ساينس ټکنالوژي انجینری او ریاضیاتو په برخه کې د خزو لپاره بورسې دي او د دې پروګرامونو 950 خزینه زده کوونکي برخه مني دي چې په قطر او ترکیه کې زده کړې کوي. راپور زیاتوي چې دا پروګرام به له خپلې اصلي نیټې چې د 2028 کال د سپتمبر په 26مه ده د 2025 کال د جون په 13مه پای ته ورسیږي. بل پروګرام بیا په افغانستان کې د هغو محصلینو ملاتړ چې د افغانستان امریکایي پانتون له لارې آنلاین زده کړې کوي، د 1000 فارغینو زده کوونکو ملاتړ کوي او ټاکل شوی چې د 2025 کال د دسمبر په 13مه پای ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې ډونالډ ټرمپ د تیرې جنوري میاستې په نیمایي کې د امریکا د 24مه ولسمشر په توګه تر لوړې وروسته په یو اجرایي فرمان کې د افغانستان په ګډون ټولو هیوادونو ته د خپل هیواد بهرنۍ مرستې ځکه وځنډولې چې د فرمان په ټکو د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري. ټرمپ د مرستې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت لخوا د وضعیت تر ارزولو او دته تر راپور ورکولو ځنډولې دي.